په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي با پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسیدلی او د غراز د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه یو ګردی میز هم لرو. د غراز د ناتو عمومي منشي هم نن یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د دې تړون د لومړیتوبونو په سر کې دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. ولسمشر غنی نن اسلام آباد ته تللی. د دې سفر په نتیجه کې د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمه کیږي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په یو ولیدلی او د افغان سولې د پروسې په اړه یې ورسره بحث کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. پاکستان ویلی چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل وسه کوي او د دغه هیواد د ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی. هغه زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او د امریکا په مشرۍ د دغه هیواد د سولې د ټینګښت له هڅو په کلکه ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل چې د سولې د تامین لپاره بې ساري فرصت رامنځته شوی دی. د زیاته کړه
We strongly support Ambassador Khalilzad.
دای وای موږ د شاغلی خلیلزاد د هڅو کلک ملاتړ کوو او موږ به په افغانستان کې د یو سولایز او د مذاکراتو په نتیجه کې رامنځته شوی حل په خاطر خپل روزنیز او مالی ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو دفاع وزیرانو او شریکانو نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحثونه پیل کړل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په دې غونډه کې ګډون کوي. طالبانو تر اوسه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړي. طالبانو ته د ناټو دفاع وزیرانو پیغام هم دا دی چې په جګړه کې نسی بریالي کېدای او باید د سولې لار ونیسي. د کندهار په خاګریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د خاګریز امنیه قومندان نظر علي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خاګریز ولسوالۍ په ډب خاګریز سیمه کې پر امنیتي پوسټو برید وکړ. د نظر علي په وینا په دغه جګړه کې چې تر سهار ای دوام وکړ څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل شوي. دوه پولیس او د دوو قومندانانو په ګډون اته وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دغه جګړه کې د څوارلسو پولیسو د وژل کېدو او د یوه پولیس د ژوندي نیول کېدو ادعا کړې ده. د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یو پاکستانی د نیول کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د پولیسو ویاند عبدل شایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ په جنګلي سیمه کې د پاکستاني تبعه امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې نیول شوی دی. شاغلي شورش زیاته کړه چې له پلټنو وروسته یې له دغه کس څخه پاکستاني اسناد ترلاسه کړي دي. د ده په وینا دې کس په افغانستان کې په توریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولې چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي. دا کسان د محب الله او نصیب شاه په نوم پیژندل شوي دي. دوی اعتراف کړی چې غوښتل یې د طالبانو یو شمېر وسلې د پېښور لرینګ روډ سیمې څخه په یو بار وړونکي موټر کې کابل ته انتقال کړي او وروسته یې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د تروریستي فعالیتونو او عامه نظم د اخلال لپاره وکاروي. ملي امنیت ته په لاس ورغلو وسلو او مهماتو کې 3 میله راکټونه 19 میله خفیه وسلې 2 لاسي بم ځون کې علي 55 مخابره چلويش ریموت کنټرول ماينونه زرګونو مرمۍ او نورې وسلې شامل دي. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسیدلی دی. سبا د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه د جاپان په اوساکا کې پیلېږي. جیشل د شلو لویو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ دی چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر د مالي بازارونو پر ثبات، لویو پانګونو، د خلکو پر وضعیت او ګڼو نور مهمو مسایلو بحث کوي. یاد سرمشریزه به د جمعې او شنبې په ورځو کېږي. د تونس په پلازمینه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران ووژل شول. د رسنیو راپور وایي دا یو ځانمرګی برید و چې د پولیسو موټر یې په نښه کړ. په تونس کې په دې وروستیو کلونو کې د سختریزو حملې زیاتې سوي او د ډیری حملو مسؤلیت اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش منلی دی. د 2015 کال په مارچ میاشت کې په تونس کې په باردو موزیم په حمله کې سختریزو د سیلانیانو او پولیسو په ګډون 21 کسان ووژل. او د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان که دا آرس شار سلګونو اوسیدونکو لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومته یې غوښتي چې په دایمي توګه د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي. دا وروسته له هغه چې په آرس شار کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې درې کسان وژل شول. په 2009 کال کې هم په آرس شار کې د وسلو په نظامي ډیپو کې مرګونې چاودنې وسوې. د تېرې دوشنبې په ورځ له آرس شار څخه سلګونو کسان په موقتي توګه نورو سیمو ته انتقال شول. د قزاقستان چارواکو ویلي چې له آرس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنې ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي. د خبرونو پای.
له ملالۍ بشیر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. ولانه په خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسېد. هغې ورله چارواکو سره یې کتلې. جمهوري ریاست وایي غنی په دې دوه ورځني سفر کې پر څو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
دوی اتصال منطقه وي، دوی تجارت، ټول به موضوع امنیت بحث او تبادل نظر.
پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي. په دې اړه مو له دوو کارپوهانو سره په یو بحث کې خبرې کړي.
پخوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان څخه به غوښتنه کول چې دا زما مشکل را حل کړي. دا نوې برخورد ولسمشر غنی دا دی چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستا مشکل در حلوم.
پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي.
جمهور چې موږ غوښتنه ده چې دا باید مشخص غوښتنی له پاکستان څخه ولري.
په نړیوال موضوعاتو کې په جاپان کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره له یونیسف سره ګډ او د کور کلي پروګرامونه مه هیروئ. ازادي رادیو او ری په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه او وازی اوریدلی شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل، افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسیدلی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان ولسمشر به په دغه دوه ورځني سفر کې بر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. سیمه ایز اتصال، د سوداګرۍ، د اړیکو پیاوړتیا، امنیت او دغه راز تر ټولو مهمه د سولې پر موضوع به له پاکستاني چارواکو سره وغږیږي. افغان ولسمشر د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ځي. په دې اړه به نور حال صفی الله ستانکزي واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا څلورو کلونو وروسته نن پاکستان ته تللی دی. له دغه سفره د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمې کېږي. هغه اړیکې چې ډېر وخت له لوړ او ځوړ سره مخامخ سوي دي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یو په یو لیدلی او د افغان سولې د پروسې په اړه یې بحث ورسره کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. تلویل کېږي چې پاکستان پر طالبان نفوذ لري او افغان حکومت او نړیواله ټولنه هم ورڅخه تمه کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي. پاکستان ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل وسه کوي او د دغه هیواد ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ارګ مانی د بیان لمخې د سولې د پروسې ترڅنګ به سیمایز اتصال سوداګری او ترانزیت هم د دغه خبرو موضوع وي.
ملالای بشیر و چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه لنډ معلومات ورکړل، تر اوسه پورې له پاکستاني چارواکو سره من جمله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د اشرف غنی د وروستۍ لیدنې په باب نور جزئیات رسنیو ته نه دی پډاګه شوی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد ته تللی. جمهوري ریاست وایي غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو سیمیز اتصال د سوداګرۍ پیاوړي کول امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وکړه.
روی اتصال منطقه وی، روی تجارت، سول و موضوع امنیت بحث و تبادل نظر.
دا د ولسمشر په توګه ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د غنی دوهم سفر دی. پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې څه رول لوبولی شي، او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي؟ په دې اړه مې مخکې په یوه بحث کې د افغانستان او پاکستان د چارو له دوو کارپوهانو یونس فکور او اعجاز خټک سره خبرې وکړې، او لومړی مې له ښاغلي خټک څخه پوښتنه وکړه چې ولسمشر غنی د مخکیني سفر خلاف چې پاکستان ته له رسېدو سره سمې په راولپنډۍ کې د دې هېواد د پوځ له لوی درسې سره کتلي و، دازل د پاکستان د سیاسي مشرانو سره ګوري، د افغانستان په وړاندې د پاکستان ستراتیژیک عمق ته په پام آیا د صدر اعظم عمران خان حکومت کولی شي په دغو مهمو مسلو کې په خلاص لاس پریکړې وکړي؟ ښاغلی خټک وویل
داسې ده چې د فوج خپل یو رول دی د پاکستان په پالیسي کې، هغه کو هغه سره رسمي طور باندې ملاو شي کو ملاو نه شي، د فوج رول نه کم شوی دی نه زیات شوی دی. مخکې هغه هلته لاړو دغه سره ملاو شوی و، وزیر اعظم سره وختي ملاو شوی و، خو ورسره پنډۍ ته ملاړو او فوج مشر سره ملاو، دا فوج مشر سره نه ملاویږي، او دلته کې به وزیر خارجه سره ملاو شو او وزیر اعظم کیدی شي ملاو شي. نو دا خبرې دي، خو پاکستان یو خاص پالیسی ده، هی کې څه خاص فرق ماته نه ښکاري فی الحال. اوس څومره فرق به راځي روغ کې به څومره دغه کوي، دواړه خبر اصل خبره دا ده چې دواړه ملکونه په دې پوه دي چې تر څو پورې دوی خپل کې خبرې نه سمې کړي دا مسله نه حل کی، او هغه کې څومره فرق دی دې باندې سوچ پکار دی.
خټک صاحب
پاکستان کې فوج څومره رول کوي هغه ټول ته پته ده.
خټک صاحب اوس د سولې موضوع ډېره هات شوی، یعنی تقریبا د چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې یوې نوې مرحلې ته داخله شوی، پاکستان هم د سولې په پروسه کې مهم لوبغاړی بلل کېږي. څه فکر کوئ چې پاکستان په دې برخه کې دا ځل عملي همکاري ته چمتو ده له افغانستان سره؟
دا خو وخت ښایي وړېږي، روغ نه نه پاکستان مخکې کار شو نه اوس کوي، خو روغه څنګه روغه خبره دا ده، روغه کې به د پاکستان افغانستان نه کمې دي، افغانستان په ګټه دي کو نه دي ګټه به افغانستان ګور، هغه کې ډېر مختلف سوزونه دي هلته دي افغانستان پاکستان چې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې، خپل انډیا سره چې بھارت سره هند سره کومه جګړه ده هغه په نظر کې، او هغه افغانستان مسله ده چې افغانستان وي آزاد ملک مما هند سره تعلق دی کو افریقي سره دی کو ملکي سره دی، دې کې پاکستان کا نشتا. دا ټولې خبرې دي په دې باندې، نو دې کې پاکستان به څومره دینه مخکزي دا اصل سوال دی.
بله خټک صاحب،
نور هو افغانستان کې
مله مننه خټک صاحب. فکور صاحب د خټک صاحب څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې نور اندېښنې لري، د هند یادونه وکړه، د کشمیر یادونه وکړه، آیا بل خبره دې مرحلې ته تر اوسه پورې پاکستان نه رسیدلی چې کچیر د نور مسایل وي خو ته پریک دی، او د افغانستان په تیر بیا په اوسنۍ دغه لانجه کې چې د مختلفو لورو څخه ورڅخه غوښتنه کیږي چې باید عملي اقدامات وکړي، خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي، آیا فکر نه کوئ چې بلاخره پاکستان دغه مرحلې ته رسیدلی د افغانستان غوښتنې به ومني؟
زه فکر کوم د یوې خوا د ټول نړۍ او منطقې سترګې او غږ په دې دي چې په افغانستان کې سوله د ټولو په ګټه ده، او ګوته پاکستان ته نیول کیږي، او تاسو د وزیر خارجه د امریکا صحبت وکړي هغه هم په ډاګه وویل چې د پاکستان نقش ډېر مهم دی، او پاکستان باید عملی قدمونه واخلي. نو زه فکر کوم د پاکستان نوی سیاست دا و چې د افغانستان سره د سولې د مرستې شرط دا ایښول چې د کشمیر مسله د هند سره باید حل. د وزیر خارجه صحبت کله چې دا د کار به کار سی افغانان ته ورغلی و دول موږ اون ته استراتیژیک نه وارو موږ پالیسی بدلو د افغانستان په باب نو زه فکر کوم د یوې خوا پاکستان په ډیر سخت اقتصادي مشکل اخته دی د خپل پوز بودیجه نس برابر ولای د چین سره د سیپک لار او سرمایه گذاری باندې چې حساب کړی وو چین مغه وزن ډول لکه زموږ د میسي نه کېږي تجارت د افغانستان سره نږدې دی چې تر نیمایي او صفر ته ورنږدې سي د اسیا میا نصرم د غفي چین د افغانستان د لارې راځي د انرژي په پرابلم اخته دی او بل ضربه دا ده چې د اسیا میا نه او تاجکستان او ایران با کیفیت مالونه د افغانستان د لارې قاچاق دی پاکستان ته چې دا هم پاکستان ته لو ضربه ورکړي او په لاور کې د خپل تجارت توای چې دا د اشرف غنی د لاس ده د اشرف غنی د لاس نو سی یو مشهور خبره د زفت تر کوم اشرف غنی په خوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سبي غوښتنه کول چې د ازما مشکل را حل ک دا نوې برخورد د ولسمشر غنی د دې چې اوس پاکستان ته ورزید چې زړه مشکل در حلوم خو زړه مشکل چې دی انرژي نه لري د افغانستان د لارې بایټ را انتقال شي تجارت آسیا میانه ته د افغانستان د لارې ورسی د بولدک څخه بلار ترانزیت کښ کو تر ترکمنستان تر سرحد د ستاسو تجارت وکیږي نو زه فکر کوم چې دای د دې د پاره ورغلی دی چې دوی ته وایستا پرابلمونه در حلوم خو په اخر کې دا پرابلمونه حل د تجارت د منطقوي اتصال د خو په امنیت پورې اړه لري نو امنیت هم باید تامین کو زه فکر کوم چې پاکستان تر فشار لاندې دی او دا ځلی به زما د وړاندوینه دا ده چې پاکستان به د خپل ولس د وځي د بهبود لپاره د افغانستان سره وځینو لومړی قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت تامین د طالبان باید د سولې مذاکرات ته حاضر شي
دغه د سولې په اړه ورسته سرګندونو ته په پام سره چې له مختلفو لورو ډیره هیله مندي خودل کیږي چې خای په څو میاشتو کې له طالبانو سره سوله وشي پاکستان باندې ورسته فشارونو ته په پام سره فکر کوي چې بل اخر پاکستان به هم له خپل هغه دریس څخه په استفاده چې دوی ویل کیږي پر طالبانو ډیر نفوذ لري په دې برخه کې یو مهم رول ولوبوي
زه فکر کوم چې ته د مخم د خټک څخه پښتنه وکړل چې اشرف غنی یو ځلی سفر وکړي او هغه سفر یې فرق درلودي په دې چې اشرف غنی ورغلی وو د نظامیانو هغه مسلط فکر چې په افغانستان کې وجود لري چې ټول کار په نظامیانو پورې اړه لري د دوی زغښتنه وکړي چې سوله تامین کړي اما خپل څه نه درلودي چې څه در کوم اوس چې پاکستان سخت پر ګوند وسوي دي د بلې خوا څخه افغان پوځیانو په درې څلور میاشتې کې سخت واري پر طالبانو کړی دي او د ناتو د ریس د پرون خبره چې طالبانو په جنگ کې نسی ګټلې دا د طالبانو ځپل او د پاکستان اقتصادي امنیتي مشکل به د دې سبب سي چې نظامیان به یو څه اختیار ورکړي د خپل ملکیانو ته هغه دا چې د افغانستان اقتصادي پروژې ترانزیتي لار د اوبو مسله د ترانزیت مسله د تجارت مسله به حل شي او په دې باندې چې اشرف غنی ورته وایي چې نو ګوادر تم لار راکا زما امید دا دی چې دا د پاکستانیان د خپل ولس د سیبرني د پاره د اقتصاد د تقویې د پاره به دغه جګړیز سلا چې دې تنتوان رسولې د طالبانو حمایه دا به په سول راولي د افغانستان د حکومت سره به پر د مذاکرې پر میز کې
ډیر مننه پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د افغانستان او پاکستان د چارو دوه کارپوهان یونس افکور او اجاز خټکو چې ام پی دی اړ خپل نظر را سره شریکو افغان ولسمشر په لڅ باندې څلورو کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته تللی هغه هیواد چې ویل کیږي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي افغان ولسمشر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی وو او بیا وروسته هم د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی تر اوسه پورې له عمران خان سره د اشرف غنی د سفرو د خبرو کول نور جزئیات نه دی پټاګه شوی پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي وروسته در خبرو
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ په چپه دره کې چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د جګړو ډګرو راپورونه ورکول کېږي چې حالات بیا ترنګلی دي. د دواړو ډلو په منځ کې ولس هم راګیر دی. د ازادي راډیو خبریال وایي دواړه خواوې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې له سیمې کډې بار کړي. روح الله انوري نور تفصیل اوروي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپې درې اړوند دیګل او نورو ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بل ته په مورچو کې ناستي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې پکې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او جسدونه یې نورو ځایونو ته په موټرو کې انتقالېږي.
مشوی دې زخمین مشتب کې ته جنازې منګول دی یا مړی منګول دل چې په عمومي سړک باندې چټا او نور ولایتونو ته د نور ولایتونو انتقال کړل ویول.
هغه به د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګیری دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته لخپل کورونو او کلیو د وتلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ته ووځي او د چپې درې خلکو ته د شین اجازه نه ورکوي چې ووځي. امن تاسو ته نو پوهېږم چې د دوی به کوم مقصد چې یا دا دره بي خالي نشي یا د خپل ډال په استفاده به دغه کار وي خلک په ځای مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځم به پورز ازادي راډیو ته وویل په چپه دره او یو شمیر نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغاني سری میشتې لخوا خپل کورنۍ ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاشت لیمړي خپل مساوات ته انتقال کړ. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم قابل لري وي د تا دښمن اړخ وي یا موږ پښتني ارزښتونه اسلامي ارزښتونه هم دا دي چې مړي خاص مراسم چې هغه اسلامي ارزښتونه پیغه کراچی وي د دې کورنوي کې انتقال شوی دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونه وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترنګلې دي چې تر اوسه پکې په لزګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې ونړیواله موضوع سبا په جاپان کې د جی شل هیوادونو د ورځني سرمشریز پیلېږي. جی شل د شلو لویو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ دی یا ډله ده چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر د مالي بازارونو په ثبات لویو پانګونو د خلکو د وضعیت او ګڼو نورو مهمو موضوعاتو باندې بحث پکې کیږي. صفي الله ستانیزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جی شل یا د شلو لویو صنعتي هیوادونو سرمشریزه دا وار د جاپان په کوربتوب په اوساکا ښار کې په یو مصنوعي ټاپو کې ترسره کیږي. د نړۍ اکثر مشران له هغې ډلې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د هند ستر اعظم نریندرا مودي، د چین ولسمشر شي جین پینګ، د برازیل ولسمشر جایر بولسانارو او ځینې نور وختي ورسېدلي. په دې سرمشریزه کې چې جمعه او شنبه دوام کوي په لویو اقتصادي پانګونو، د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جګړې او اغېزې، د تیلو د بای کنټرول، د اقلیم د ښه کولو لپاره د هیوادونو ترمنځ کړکیچ او له سمندرونو د پلاستیک درټولولو پر مسلو بحث کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی پرونو ویل د هیلمند چې د جیشل سرمشریزه ګډونوال مشران د آزاد سوداګرۍ د نوښتونو په اساس د نړۍ د اقتصاد چلولو، ډیجیټل اقتصاد لپاره د قوانینو د ټاکلو، چاپیریال او ګڼو نورو موضوعګانو په اړه تعهدات وخی او د مخالفتونو پر ځای سره جوړ شي. شینزو آبی هم درس هیلو خدل چې امریکا او چین په خپلو کې تجارتي جګړې او مخالفت ته د حل لار ولټوي. آبی په اقتصادي مسایلو سربېره سیاسي او تاوده مسایل هم یاد کړل چې له هغې ډلې هغه په نړیوالو غږ وکړ. په په منځني ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي، چېرته چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې خپل اوج ته رسېدلی. د جیشل سر مشریز یو مهم ګډونوال متحده ایالتونه دي او اکثر لوی مسلې هم ورپورې تړلې دي. د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ چې د سر مشریز یو مهمه برخه ده، د ډونالډ ټرمپ او د چین د ولسمشر شي جن پینګ په جلاناسته کې چې د شنبه ده تر بحث لاندې نیول کېږي. امریکا په چین باندې مالیات زیات کړي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي جګړې زور اخیسته. د چین په لویو شرکتونو له هغې ډلې هواوی ټکنالوژیکي شرکت د امریکا بندیزونه د دغو بندیزونو یوه برخه ده. په وارداتي مالونو باندې ټکس هم د دغو لانجو یوه بله برخه جوړوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ مهم سیاسي مسایل او په خاص توګه منځني ختیځ او ایران کې لانجې د مشرانو په بحثونو کې یادېږي. روسیې ویلي ټرمپ او پوتین به د جمعې په ماسپښین د یو ساعت لپاره سره کښېني. دوی د وسلو د کنټرول او منځني ختیځ مسایل سره شاربي. روسیا د وسلو د کنټرول د ځینو تړونو د سرغړاوي په اړه تورنه ده، خو ترڅنګ یې تر ډېره د ایران په وړاندې د امریکا د سیاستونو پر ضد ده. په وروستیو کې د امریکا او ایران کړکیچ ځکه اوج ته ورسید چې ایران د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړه او امریکا یې هم په بدل کې په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه ولګول.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
د انګلستان په مانچستر کې د هند او ویست انډیز د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال هم هلته ده. وصال صاحب، لوبه څنګه مخته ځي؟
السلام علیکم. نن د هندستان او ویست انډیز لوبه د مانچستر په اول سفر لوبغالي کې ده. افغانستان هم د انګلستان په وړاندې لوبه لرله. لپاره لوبغالي کې چې ډېرې زیاتې منډې د افغانستان په وړاندې جوړې شوې درې سوه اتمې، نو نن هندۍ لوبلې هغه هم ښه پیل نه ده لرلی. یو سل نهه څلوېښت منډې کړي، څلور لوبغاړي اوټ شوي، د ډېر سورونو لوبه بشپړه شوې ده. خو اوس مهال د دوی دوه توپونکي ایم ایس دونی او ویرات کوهلي چې یو پخوانی کپتن یو اوسنی کپتن دواړه ډېر ښه روان دي. نو دوی کولی شي چې خپله لوبله یو ښه هدف ته ورسوي. نو ویست انډیز په دغه روانه چلوي چې تر دې مهاله نور څه پوښتنه نه ده درلودلی.
لنډ راته وایي چې د افغانستان د کرکټ ټیم بله لوبه له پاکستان سره ده، څه تیاری ورته نیولی دې لوبې ته؟
بله، افغان لوبډله ډېر سره رسېدلې ده. ما چې خپل تمرینات پیل کړي دي، ما د لوبډلې له منیجر او نورو مشهورو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې د پاکستان په وړاندې لوبه دوی ته ډېره زیاته مهمه ده او لوبغاړي پوره خوري او کوښښ کوي چې پښتو همغږۍ او آمادګۍ سره میدان ته لاړ شي او دغه لوبه کې بریا خپله کړي. پاکستان په وړاندې نو لیوار صاحب مینوالو ته هم ډېره مهمه وي او ډېر مینوال به هم میدان ته راځي چې پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې لوبه وګوري. او د دواړو هېوادونو ترمنځ دغه لوبه په زړه پورې به وي او افغان لوبډلې ته نورې څه تیاری شي نیولې دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال وصل وصالو چې په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبې او د افغانستان ټیم د راتلونکي لوبې په باب نور معلومات راسره شریکول. د راتلونکي شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان د ټیمونو ترمنځ لوبه ده، خو پاکستان ته بیا هم موضوع زو. البته اشرف غني افغان ولسمشر نن هغه هیواد ته تللی، له چارواکو سره هم خبرې کوي. د نور موضوعات تر څنګ په تیره بیا د سولې په اړه د کابل له څو تنو ښاریانو سره غږېدلی یو چې دوی له افغان ولسمشر له دغه سفره څومره تمه د سولې لري.
ستاسو له پیغامونو نه
نمې اجمل اندل ته رئیس جمهور سفر پار صورت کې لازمی دی. سکه دښمنی که دوستی سره رئیس جمهور باید ورسره لیدنه کې څو نتایج عملی معلوم سي. سره دښمن تصمیمونه لري عملا د خپل استر ګوینه او رئیس جمهور چې موږ غوښتنه ده چې دا باید مشخص غوښتنی له پاکستان څخه ولري شماروار هغه د پاکستان دولت ته کومیس کیږي او لوغو څخه وغوړي چې هغه په نظر کې ونیسي څو خپل مداخله بندي او افغانستان د سولې په خپل کومک او عملی کار وکړي.
زما نوم شکر الله دی. دا سفر خو ان شاء الله ډیر مطمئن او د خو پایمړ ګرځي ان شاء الله. سره بدون دا چې هغه خلک په خپل خبره ولاړ نه دي، مونږ اصلا اخلاص سره کوو، هغه خلک اخلاص والا خلک نه دي. مونږ سره د خپل اطمینان لاړ شو، هغه پالیسي هغه شان نه چلی چې کومه په کار ده. دا سفر تک سید اشرف غنی صاحب بتلی خو د هغې هېڅ پیدا نه کوي، ځکه چې هغې ما خپل کار کوي چې د هغې خوښه ده.
زما نوم محمد سعید دی. د ولسمشر سفر ته خو توقعات به زیات انشاءالله، او د الله نه امید دی چې انشاءالله سرسره سري سوله به راشي. انشاءالله توقعات خو ډېر دي او امید دی چې انشاءالله سفر یې بهتر وي او ښه وي. د نورو سفرونو به انشاءالله تفاوت هم لري، لکه مخکې چې کوم سفرونه شوي و بې نتیجې وي او څنګه. اوس مونږ الحمدلله افغانستان داسې یو ملک ګورو چې سیاسي او په سیاست کې ښکیل، او د ولسمشر دغه کومه ولسمشري چې فعلاً ده، او د دې لاسته راوړنې مونږ ستایو. امید دی چې انشاءالله سوله به راشي او ښه.
د کابل څو تنه ښاریانو چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر سره شریکه، او د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په څلور نیمو بجو یوه دقیقه هم اوښتې. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یوه پاکستاني د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولي چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جیشل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی. د تونس په پلازمینه کې په بمي چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران وژل شوي دي، او د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د آریس ښار سلګونو اوسېدونکي لارو کوڅو ته راوتل او له حکومته یې وغوښتل چې په دایمي توګه دې د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي، ناجیه صفایی سپورت کې خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غزنی د بایسکل ځغلونې لوبډله نن د سولې له پیغام سره کابل ته ورسېده. د بدن روزنې د ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د بدن روزنې عمومي ریاست رئیس ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی د سولې په برخه کې د ورزش رول د پام وړ یاد کړ او د دغو لوبغاړو احساس یې د قدر وړ وګڼه. ټاکل شوې چې د بایسکل ځغلونې دغه لوبډله له کابل وروسته د هیواد شمالي ولایتونو ته ولاړه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلو ولایتونو ترمنځ د دریمې درجې کرکټ 50 اوریزو سیالیو په لړ کې نن بغلان او سمنګان سره مخامخ شوې. د سمنګان لوبډلې په 2 تورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 103 منډې وکړې. په دغه لوبه کې بیا بغلان په 9 وکټو بریا ترلاسه کړه. د ولایتونو ترمنځ د لوبو د پیلېدو هدف د کرکټ د لوبې وده او پرمختګ ښودل شوی. او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د مهال هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې 3 امتیاز لري. که چیرته هند مسابقه وګټله نو نیمه پایلوبې ته تک حتمی کیږي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا پاکستان نیوزیلند ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. له دې سره نیمه پایلوبې ته د پاکستاني لوبډلې د ورتګ هیلې هم ډېرې شوې. پاکستان له 2 لوبو 2 امتیاز لري او دوه لوبې پاتې دي. کچرته راتلونکي دوه لوبې وګټي او انګلستان له خپلو پاتې دوه لوبو څخه یو بایلي، نو په دې ډول به پاکستان سیمی فاینل ته ووځي. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پرزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړی. بیخي بیا دماغ دی بلو کم دی، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پیل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو، بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنځ، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته پنځه دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په هکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سي مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا اته ماشومان لري، له هغو څخه درې تنه دا چې په سیمه کې سي مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې له هغې څخه اورو.
مخکې مې راکول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ویل چې دغه وس واکسین کړه، سل وختې چې پروسه وی مې واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړو، بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړی. درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړی. هغه دې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟ بیخي بیا دماغ دی بلو کم دی.
څه رقم بی دماغ دی؟
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني. بیا زه موام داسې وام چې پوال نه یي.
څومره مریضیږي داسې نه دي واکسین کړي؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. دلته بیا کلینیکان رالو، دا واکسین یې راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي. بیا یې کارتونه راته جوړ کړي چې دغه واکسین کوي، دغه چې دی دار مرض دی دا واکسین. بیا پوهېس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین موږ کوو هغه زاره ودا کارت ورته پروت.
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، زهر مرزه وای باج دي څه وای، د شیر د کوې نور کوسک چې دی، د نور مرزونه چې دی، وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین؟
د هم دی لپاره واکسین کوي،
هغه د دی لپاره واکسین کوي.
اته په منطقه کې د کسان ستاسو خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه.